السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو یو بلې او ساعت خبرونې ته مو زه رضوان مراد هر کلی کوم. شمشاد زدران د دې خپرونې تخنیکي چارې پر مخ وړي. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 5 کلن پلان تصویب کړ او دا هم اورئ چې له بده مرغه د افغانستان د فائدامې وزارت وایي چې د افغانستان په زیاترو سیمو کې زرګونه ماشومان په نشه یي موادو روږدي دي. په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی تمه ده چې د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سبا د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي. د کونړ سیمې چارواکي وایي په سرکانو او مرور ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژلي او د هلند پولیسو 13 ورځ ناوخته د مستردام پر نړیوال هوایي ډګر کې یو مشکوک کس ونیو. اوس هم بشپړ خبرونه. تمده چې د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سبا د اسلامي هیوادونو د سازمان په سر مشریزه کې برخه واخلي. د اجرائی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل عبدالله عبدالله به د خپلې وینا په یوه برخه کې له تروریزم سره پر مبارزې ټینګار وکړي.
د افغانستان د اسلامي دولت اجرائی رئیس به هغه مسایل چې په ځانګړي ډول له افغانستان سره ارتباط لري، له تروریزم سره مبارزه، اقتصادي همکاري او د اسلامي هیوادونو زیاتې همکاري او پاملرنه د افغانستان پیښو ته همدار از د افغانستان د پرمختیايي چارو په اړه به خبرې وکړي.
تمده چې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د 13 غونډه سبا د ترکیې په استانبول ښار کې جوړه شي. د دې سرمشریزې په مقدماتي غونډه کې 13 ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه اخیستې وه. ښاغلی ربانی هم په خپل وینا کې له تروریزم سره د مبارزه ټینګار وکړ او د تروریزم په وړاندې د اسلامي هیوادونو پر ګډې مبارزې یو ځل بیا خبرې وکړې. د افغانستان حکومت په سلنۍ جنگي پلان او د افغان ځواکونو 5 کلن پلان بشپړ کړی. د پلانونو تیر ورځ د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري د ولسمشر محمد اشرف غنی کوله تصویب شول. د ولسمشر ویان مرستیال د واخان مینه پال ازادي راډیو ته وویل چې له 5 کلن پلان سره به په افغانستان کې امنیت ټینګ شي.
افغانستان 5 کلنۍ جګړیز پلان دی چې د لومړي ځل لپاره تصویب شوی دی. د دغه پلان له مخې موږ په افغانستان کې تهدیدونه تعریف کړي دي. د هغو سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی.
په 5 کلن جنگي پلان کې هر هغه ډله چې د افغانستان د حکومت پر ضد جنگيږي هغه دښمنه بلل سوې ده. دا پلان په داسې حال کې تصویب شوی چې یاغیانو پر جګړې او شخړو ټینګار کړی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د سې شنبې په ورځ د عمري په نوم د پسرلنوي عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ. په کابل او بغداد کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې باور دی چې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله د سولې خبرو ته چمتو کیږي نه. زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې تر هغو د سولې خبرې ګټې نه کوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس نه وي اخیستی.
تر هغه چې د پاکستان پاوز او آی اس آی دې نتیجې ته ونه رسیږي چې د طالبانو او حقانی ډلې څخه استفاده د پاکستان په ګټه نه ده، فکر کوم چې طالبان په ځانګړي ډول د منصور ډله بچی له پاکستان سره نږدې تماس لري سولې ته چمتو نشي.
په کابل کې د امریکا سفارت هم د خپل هیواد خلکو ته خبرداري ورکړی چې د دوی د معلوماتو لمخې ښایي یاغیان د کابل په مهمو هوټلونو برید وکړي. د کونړ سیمې چارواکي وایي په سرکانو او مرور ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي. د دغه ولایت امنیت قماندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو نن سهار بیا د سرکانو او مرور ولسوالۍ په امنیتي پوستو 15 بجې په یو وخت بریدونه وکړل چې اوس هم جګړه روانه ده. ښاغلی سیدخیل زیاته کړه چې په جګړه کې یوازې یو تن پولیس ټپي شوی. طالبان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په سرکانو کې دوی پوستې نیولې او په دواړو ولسوالۍ کې دولتي سرتیرو ته درانه تلفات اړولي خو چارواکي نه مني. د یو بل خبر له مخې د بغلان سیمې چارواکي وایي چې دغه ولایت د ملي امنیت ځواکونو په خنجان ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب وژلی او دوه نورې ټپیان کړي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د هلند پوځي پولیسو تیر ورځ ناوخته د امستردام پر نړیوال هوایي ډګر کې یو مشکوک کس ونیو چې له امله د هوایي ډګر یو برخه تخلیه کړای شوه. د امستردام د هوایي ډګر ویان الفرید وانګر د یو مشکوک کس نیول خبره تایید کړې، خو د هغه د هویت او په دې اړه چې په څه شک نیول شوی څه نه دی ویلي. په تلویزیونونو کې ښکاري چې په وسلو او مهماتو سنبال امنیتي ځواکونه د امستردام په نړیوال هوایي ډګر کې ګزمي کوي. دغه راز د بم خنثی کولو یوه ډله د نیول شویو مشکوک کس بکسونه او وسایل پلټي. د مارچ په 28مه نېټه د بروکسل په هوایي ډګر کې له ځان وژونکو بریدونو وروسته د زیاتو اروپایي هیوادونو په شان د امستردام په هوایي ډګر کې هم د لوړې کچې امنیتي تدابیر نیول سوي دي. ایران او ایتالیا یو لړ دوه اړخیز موافقتنامې لاسلیک کړې. دا موافقتنامې تهران ته د ایتالیا د صدراعظم ماتیو رینزی د سفر پر مهال لاسلیک سوې. د ایتالیا صدراعظم هغه جګپړی چارواکی دی چې له ایران سره تر اټومي تړون وروسته چې په جنوري کې اجرایه بڼه خپله کړه تهران ته تللی ماتیو رینزی وایي
د بندیزونو پای ته رسیدل یوازې د ایران لپاره یو تاریخي ګام نه دی چې اخیستل شوی. دا د ټولې سیمې او ټولې اروپا لپاره مهم دی.
د ایران اسنا خبری آژانس تیر ورځ خبر ورکړ چې د ایران او ایتالیا ترمنځ د برېښنا او ګازو په برخه کې موافقتنامې لاسلیک سوي دي. د راپور له مخې د موټرو په برخه کې هم یو موافقه شوي او د میلان هوایي ډګر له کمپنۍ سره سلا شوي چې د تهران داخلي هوایي ډګر به رغوي. همداراز په موافقتنامې کې ویل سوي چې ګرځندوی ته به په تهران کې وعده ورکول کیږي. او د سوری د 15 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره نن په جنیوا کې خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي، خو د روسیې په شمالي ولایت حلب کې د جګړې شدت د دې خبرو اترو د بریالیتوب په اړه شکونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو تر سوری لاندې د جنیوا په خبرو اترو کې هڅه کیږي چې د سوری د جګړې د پایته رسولو په هدف په دغه هیواد کې یو انتقالي حکومت تشکیل سي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 2,000 کسان وژل سوي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
له رحمت الله افغان څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د امنیت ملي شورا د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ او حکومت وایي چې هغه سیمې به د دې پلان پر اساس له طالبانو بیرته نیسي چې اوس مهال د وسلوالو په کنټرول کې دي.
زموږ په دې هیله باندې چې په تطبیق سره به ټولې هغه نقطې چې دښمن ناوس پر قرباني سلطه لري هغه د دې له ولکې به باسو.
په افغانستان کې په نشه یي موادو دروغ دوه ماشومانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د فایدامي وزارت وی د کابل جلال آباد د دوهمې لارې کار په چټکۍ روان دی او د ننګرهار چارواکي وی د امنیت لپاره نور سرتیری ګماري.
لا زیات امنیت سرتیرو د ګمارلې تر څنګ مو په سیمه کې د قومي مشرانو مخابرو دنیا لیبان سره هم خبرې اترې کړې.
دا نور ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې په عربي نړۍ کې اوس له داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې ده. او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ. پر دې پلان د افغان امنیتي ادارو له ناټو سره یو ځای کار کړی دی. افغان چارواکي هیله مند دي چې د دې پلان له تطبیق سره به هغه ځایونه چې اوس د افغانستان دننه د حکومت مخالفو ځواکونو په لاسو کې دي تصفیه شي او امنیت به ټینګ شي. دا پلان په داسې وخت کې تصویبیږي چې د ملا اختر محمد منصور په نوم د طالبانو ډلې له خپل لوري د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان جمهور ریاست هیله لري چې د افغان ځواکونو له 15 کلن جنگي پلان سره به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې هر هغه ډله چې له افغان دولت سره جنگ کوي که طالبان دي که داعش دي هر ډله شوي د افغانستان او د دې هیواد د خلکو دښمنان دي چې موږ به د هغوی په وړاندې جګړه وکړو.
په مجموع کې دا یو بریالی پلان دی چې موږ په دې هیله باندې چې په تطبیق سره به د افغانستان ټولې هغه نقطې چې دشمن نووس پر قربانی سلطه لري یا ولکه لري هغه د دوی له ولکې به باسو، هغه به د امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د حکومت د ملکي او نظامي ادارو تر چوکاټ لاندې او تر پوښښ لاندې راځي.
د جګړې 15 کلن پلان تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې مشي ولسمشر اشرف غني کوله تصویب شو. د وخان مینپال وای په دې جامع پلان کې ګواښونه او هغه ټکي چې زیان ور رسیدلی شي معلوم شوی دی.
دغه پلان له مخې مون په افغانستان کې تهدیدونه تعریف کړي دي، دغه په وړاندې باندې زموږ مبارزه څرګنده ده، ارزونه د دې سوی ده چې په راتلونکي کې کومې اړتیاوې د افغانستان د ملي قواوو دي، د هغو لپاره پلان جوړ شوی دی. د افغانستان هغه نقطې په نښه شوي دي چې په راتلونکي 15 کلن پلان کې به زموږ قواوې هغه ته رسېږي او هلته به ځای پر ځای کېږي. ټول بالقوا خطرونه چې اوس دي یا په راتلونکي کې پیشبینه شوي دي، د هغو سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی.
د ولسمشر غني مرستیال بیان په هغو سیمو کې چې زیان ورسېدلی شي د هلمند نوم یاد کړ. د افغانستان جمهوری ریاست، امنیت شورا، کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست د ناټو د غوښ ملاتړ د ماموریت سره په سلام مشورې د پلان چمتو کړی دی. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغان ځواکونو په سرلنۍ پلان هم تصویب شو. بل لور ته مقابل لورې هم غلی نه دی. د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د سیشن بي پورس د عمرې په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د ناټو عمومي منشي روان میلادي کال د افغانستان لپاره یو سخت کال یاد کړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا یان ستولتنبرګ په دې باور دی چې طالبان، القاعده او د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي.
په راپور کې موردل چې د افغانستان حکومت د افغان ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان تصویب کړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډلې ویلې دي چې د عمری په نامو په افغانستان کې په سرلنی عملیات پیلوي.
جوان
درې کشه پولیس وژل شوې دي.
تاکر اوسېنه به تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه په تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کوم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی چې فکر چې مکمل خواږي.
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په افغانستان کې په نشئی موادو دروغ د ماشومانو شمیر ورستر بل زیاتیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال شاوخوا 100,000 ماشومان په نشئی موادو اخته شوي او نږدې 1,000,000 بیا د احتیاط له خطر سره مخ دي. په کابل کې د معتادو ماشومانو د درملنې یو مرکز وایي چې د ورځې د دریو په شاوخوا کې په نشو روغ دي ماشومان د کابل له بیلابیلو سیمو څخه ټولوي. په نشو روغ دي ماشومان بیا وایي چې د خپل پلرونو لخوا دوی هڅول کیږي چې نشي وکړي. تفصیل د نجيبي زمان پر ريپورت کې اورو.
په نشي موادو روغ دي ماشومان په ناسم روغتيایي او زهني وضعیت کې ژوند کوي او وایي چې پلرونو ورته د مینې پر ځای نشي مواد ورکړي دي. شپږ کلن بشیر چې سمې خبرې نسی کولای وایي چې پلار یې ورته تاریاک ورکول.
تورا کې وایلی کنه مور ته مې ورکول ټول ته
یاسمین یولس کلن انجلی ده. دا وایي پلار یې هیروینز کول او دې ته هم په چای کې ورکول.
پدر مې کشه خود مو مستاسو پدر مې د مګن چای مندازم میخور زیاد اندخته روز دوبار میداد بر مادر مې میداد بر خوارات کنم میداد سر مستاسو قدر میکد انجان مم درد میکد مریض میشدم.
په نشو روږ دي دغه ماشومان اوس د څنګه ماچ په نوم په روغتیایي مرکز کې تر درملنې لاندې دي. لدی پرته د معتادو ماشومانو د درملنې څلوېشت بستریز مرکز وایي د ورځې د دریو په شاوخوا کې په نشو روږ دي ماشومان د کابل له بیلابیلو سیمو څخه راټولوي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 100,000 ماشومان په نشي موادو اخته دي چې اوه په سلو کې وړین جوړوي. په نشو د روردو دغه ماشومانو میندې وایي چې بې وزلي او بیکاري دې ته اړ کړي وي چې هم دوی نشي مواد وکاروي او هم یې ماشومانو ته ورکړي. د راپور په لومړي سر کې مو د شپږ کلن بشیر خبري واورېدې چې روغتیایي وضعیت یې نشو خراب کړی و. فریبا د بشیر مور ده، وایي درې اولادونه لري او د بې وزلۍ له امله یې نشه کوله او هم یې ماشومانو ته تریاک ورکول.
میډمې دا دولس کاله کېږي چې تاریک وهل، دوه کاله درې کاله کېږي چې کور کې پیخي پروت و، مونږ وږي او درې اولاده لرم، دا به چې مونږ وږي و درې ته به مې ورکوله تاریک، مونږ هم خواړه خو څنګه مې کړي وای، وږي و که نه د مونږ هماغه ډوډۍ اوبه وي. نو
عزیز ګله د یاسمین مور ده، دا وایي میړه یې په کور کې نشه کوله، دا هم ورسره معتاده سوه.
معتاد شوم، دو دختر یک بچه و
معتاده شوم، دوه لورګانې یو زوی لرم چې په کور کې به مو نشه یي مواد څښول، دوی هم راسره معتاد شول. میړه مې اول کراچۍ چلوله چې معتاد شو، هغه کاری پرېښوده.
په دې وروستیو کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي په بلخ ولایت کې د تریاکو د کښت پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه ماشومان چې د کوکنارو په کښت او تولید کې عملا کار کوي، په مخدره موادو د اخته کېدو چانس یې زیات وي. بېوزلي او بېکاري هغه لاملونه دي چې ډېری ځوانان د کوکنارو کاروبار ته اړ باسي. په نشو د روږدو کسانو د موضوع په اړه مو د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وپوښتل. د دغه وزارت د مخدره موادو د تقاضا د راکمولو د برخې رئیس ډاکټر فواد عثماني ازادي راډیو ته ویل په کال کې د شاوخوا 40,000 معتادینو درملنه کوي چې ماشومان هم پکې شاملېږي.
د 100,000 په شاوخوا کې معتاد ماشومان شته چې د نفوسو 1% جوړوي، په منظمه توګه درملنه کیږي او په کال کې د شاوخوا 40,000 معتادو کسانو درملنه کیږي.
شاغلی عثماني وایي چې په هیواد کې د معتادینو د درملنې 114 مرکزونه شته چې 10% د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د معتادو ماشومانو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د برخې مسول نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر 3.5 لک اوړي. دی وایي اړوندې دولتي ادارې تر اوسه د معتادو ماشومانو لپاره د پوهاوي منظم پروګرامونه نه لري او د دوی لپاره د درملنې د مرکزونو شمیر هم کم دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي معتاد ماشومان له خپل هر ډول انساني حقونو لکه تعلیم، روغتیا او د تورته نورو حقونو څخه بې برخې دي او د ژوند شوالې ته باید هر اړخیزي هڅې وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. دروان خبرونه په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه هم لرو. د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي چې د کابل جلال آباد د دوهمې لارې کار په چټکۍ سره روان دی. د دې وزارت وایي د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې پر وړاندې کومه ستونزه نشته او تر دې دمه د دې سرک کار 80% کې بشپړ شوی دی. په همدې حال کې د ننګرهار ولایت سیمې چارواکي وایي چې کابل جلال آباد دوهم سړک د امنیت تامین په اړه د قومي مشرانو او دلي عالمانو څخه هم مرسته وغوښته. خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې څه ډول چې د دې لارې د جوړښت په اړه ویل کېږي کار هغه شان نه دی روان او دا پروژه سسته پر مخ ځي. په اړه سباون کاکړ رپورټ لري.
د افغانستان د فوایدامي وزارت چارواکي وایي چې د کابل جلال آباد پر دوهم سړک کار د پلان سره سم مخته روان دی. د دغه وزارت ویان مهدی روحانی د سیشن به پورز ازادي لري ویل چې د دغه لوی لاري د لومړي قرارداد کار چې 50 کیلومتر دی او 80% پایته رسیدلی دی.
سرک لن کابل جلال آباد کې ټولش مجموعه 100 کیلومتر
د کابل جلال آباد ترمن سړک چې اوږدواله 100 کیلومتر تر رسیدي اوس مهال د جلال آباد شاله خوا په 3 کیلومتر کې کار پر روان دی. مخکې چې کوم ستونزې وي هغه اوس هواره شوه. اوس مهال په سیمه کې کار شر روان دی. ویل شو چې شاوخوا زموږ د پروژې 80% کار بشپړ شوی دی.
کورای پروژه مو
پیشرفته. شغلی روحانی زیاته کړه چې مخکې په تخنیکی او د خلکو د همکاري په برخه کې ستونزې درلودې، خو اوس دغه ستونزې یو څه هواري شوې دي. د کابل جلال آباد پر دوهم سړک کار د نړیوال پراختیایي بانک په مالی مرسته د 110 میلیون ډالر په ارزښت په 2014 کال کې پیل شو. د فواید امی وزارت د معلوماتو په اساس دغه لوی سړک کار چې 100 کیلومتر اوږدوالی لري په 2014 کال کې بشپړ شي. د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې د کابل جلال آباد د دوهم سړک د امنیت تامین لپاره له کابل د اضافي سرتیرو غوښتنه کړې چې منظور شوی هم دی.
وخت د وخت د خوګیانو اړول ساهو کې ستونزې پیدا کیږي، امنیتي ننګونې پیدا کیږي چې لامل یې کارونه له ځان سره مخ کیږي. موږ نه غواړو چې کارونه له ځان سره مخ شي. په همدې موخه د لا زیاتو امنیتي سرتیرو د ګمارلې تر څنګ مو په سیمه کې د قومي مشرانو مخبرو دنیا لیبان سره هم خبرې اترې کړي تر څو دغه سړک په جوړولو کې څومره چېږي همکاري وکړي تر څو چارې زر بشپړې شي.
خو د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالناصر کمال ازادي راډیو ویل چې د کابل جلال آباد پر دوهم سړک باندې پڅ کار ته په کتو سره فکر نه کوي چې دا کار په ټاکلي وخت سره شي.
ډیره مشکل ده د خاصې وای د خبرې د نظام کې تقریبا د 100 کال کې دی باندې کار روان دی. تر اوسه پورې دغه یانو په ساحه کې د دې نه توانې دي چې تل کارو کې کله د دې کارونو شو غوري د مشکلات د 2019 نه کوم کوم د 2019 شلمه پورې تک
چارواکي په داسې حال کې د کابل جلال آباد د دوهمې لارې پر جوړېدو د کار د چټکې دوه خبر ورکوي چې د ننګرهار ولایتي شورا وایي د مخالفینو د حملو او ناسم مدیریت له امله د دغه سړک کار څه موده وړاندې په ټپه درېدلی و. سباوون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار دوه نه د ماخم تر او بجو پورې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په نوې ریپورت کې فریډم هاوس خبرداري ورکړی چې اقتصادي ستونزې د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو ثبات ګواښي. په دې ریپورت کې د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو، بالکان او ختیځ اروپا هیوادونو په اړه راغلي چې مشرانې د اقتصادي ودې پر ځای د خپلواک ساتلو لپاره زیات کار کوي. له دوه څخه یو شمېر هیوادونو اوس له اقتصادي بحران سره مخامخ دي او خو یو شمېر نورې د روان کال په اوږدو کې له اقتصادي رکود سره مخ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې ریپورت برابر کړی چې مهمې برخې له مرالې بشیر اورو.
امریکا مشته د فریډم هاوس په نامه د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین استبداد په 2015 کال کې زیات شو. فریډم هاوس دا څېړنې ملتونه د تغییر په حال کې په نامه کلنی راپور کې کړی دی. دغه راپور د پخوانی شوروي اتحاد په 9 هیوادونو، بالکان او منځنی اروپا کې د دیموکراسي پرمختګ څارلی. دغه راپور د اپریل میاشتې په 12 نیټه خپور شوی دی. راپور هر هیواد ته یو درجه ورکړي چې لمخې دیموکراتیک پرمختګ اندازه کړي. د هر هیواد نفوس ته په کتو سره د دیموکراسي او ست درجه لتیرو دولس کلو راهیسې په تدریجي ډول کم شوی ده. په پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې وضعیت په ځانګړې توګه خراب دی. د دغو هیوادونو مشران دیکتاتوران دي چې لتیرو لسو کلو نه راپدې خو په واک کې دي. دغه هیوادونه روسیا، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان دي. فریډم هاوس وایي د نړیوالو توکو د بیو له سقوط وروسته د دغه سیمې اقتصادونه د بحران سرحد ته رسیدلي دي. په دغه توکو کې د تیلو بیې شامل دي چې پر روسیا، د امریکا او نورو اروپایي اتحادیې هیوادونو د بندیزونو وروسته د زیات تغییر په حال کې دي. روسیا د دغو ستونزو له کبله له اقتصادي رکود سره مخامخ ده. همداراز په نورو هیوادونو لکه قرغیزستان، بیلاروس، ازبکستان او تاجکستان کې د بودیجې کموالی او د پیسو بحران رامنځته شوی دی. دغه بحران د هغو هیوادونو اقتصاد هم زیانمن کړی دی چې اقتصاد یې پر انرژي نه دی ولاړ او د روسیې له اقتصاد سره تړلی دی، لکه بیلاروس، قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان. د راپور له مخې دغه هیوادونه په 2014 کال کې له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. د ملتونو د تغییر په حال کې د پروژې رئیس نیټ شینکن د ازادي رادیو مرکزی څانګې ته ویلي چې دغه هیوادونه به اوس له پایلو سره مخامخ کیږي ځکه چې له کلونو راهیسې د خپل اقتصاد د تغییر لپاره هیڅ نه دي کړي او نه هم شفاف حکومتي سیستمونه جوړ کړي دي. د شینکن په وینا د دغې سیمې مشرانو یوازې د خپل کنټرول د ساتلو لپاره کار کړی دی. راپور وایي د روسیې ولسمشر ورسته له هغه چې پر 2012 کال کې بیا ولسمشر وټاکل سو، په 2015 کال کې مدني ټولنه او سیاسي ادارې تر مخ کې زیات ځپلې. شینکن وایي روسیا په دوامدار توګه له اقتصادي بحران سره مخامخ ده. داسې اټکل کیږي چې قزاقستان به هم چې په سیمه کې دوهم لوی اقتصاد دی له اقتصادي بحران سره مخامخ شي، یا به 0% اقتصادي وده وکړي، او په نورو هیوادونو کې ان که د اقتصادي بحران درجې ته نه دی رسیدلی هم اقتصادي وده ډیره کمه وي.
In countries that are quite poor.
د راپور لمخه په بالکان هیوادونو کې سربیا او مونټینګرو له اروپאי اتحادیه سره د یو ځای کېدو پروسه پیل کړې ده. البانیا او مقدونیا د اروپאי اتحادیه د غړیتوب رسمي کاندیدان دي او بوسنیا او هرزګوینا او کوسوو هم شایي کاندیدان سي. راپور وايي په کوسوو او بوسنیا هرزګوینا کې دولت جوړونه یو ستونزه ده او حکومتي ادارې د سولې د پرمختګ د مخنیوي او سیاسي او اقتصادي رکود لامل سوي. شینکن خبرداري ورکوي چې د ځوانانو د بیکاری د درجې د لوړوالي له کبله به بالکان هیوادونه د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله پر شا تللي پاتې سي او دا به د سیمې د پرمختګ لپاره د یو ناورین په معنا وي. شینکن وايي ملت پالنه له یو ځای بل ته د سفر د ازادي او نورو بنسټیزو حقونو نشټوالی په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د خطر په معنا دي.
و امریدل چې فریډم هاوس په یو نوي ریپورت کې خبرداري ورکړي چې اقتصادي ستونزې د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ثبات ګواخي. یوانوی نظر پختنه سرګندوی چې د عربی نړۍ په ځوانانو کې د اسلامي خلافت یا داعش ملاتړ کم شوی دی. اسلامي دولت ډلې دوه کال کېږي چې د سوریه او عراق پراخې سیمې لاندې کړې او اسلامي خلافت یې پکې اعلان کړی دی. دوی ډېر کوشش کوي چې خصوصا عرب ځوانان ځان ته جلب کړي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
د عربي نړۍ اکثریت نجونې او ځوانان اوس د اسلامي دولت ډلې مخالف دي. تقریبا په سلو کې اتیا کسانو دغه نظر پوښتنې ته ویلي چې کچېرې اسلامي دولت ډله خپلو بیرحمانه تکتیکونو څخه لاس هم واخلي بیا یې هم ملاتړ نه کوي. تیر کال په سلو کې 60 کسانو دغه ډول نظر څرګند کړی وو. دغه نظر پوښتنه څرګندوي چې کله عرب ځوانان غواړي اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي د مذهبي غیرت عامل دوی ته دوهم ځای لري. د نظر پوښتنې نتایج څرګندوي د هغو عربي هیوادونو ځوانان چې د بیکاری کچه پکې لوړه ده اقتصادي ستونزې اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لوی عامل ګڼي. نورو څېړونکو هم ورته نتایج ترلاسه کړي دي. هغوی موندلي دي چې ډیر کسان اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره له دین څخه د خپل تصمیم د توجیه لپاره کار اخلي. دغه نظر پوښتنه چې د سخت کال په جنوري او فبروري میاشتو کې شوې دا هم څرګندوي چې د عربي پسرلی د ولسی پاتونونو په حق لا چې 15 کاله مخکې پیل شول په خلکو کې ناهیلی توب پراخ شوې دی. دغه نظر پوښتنه په 14 عربي هیوادونو کې شوې خو یوازې په مصر کې اکثریت کسانو ورته ویلي چې د دوی هیواد تر هغه وضعیت چې 15 کاله مخکې درلود اوس ښه دی. څلور کاله مخکې 2.5% کسانو ویلي وو چې د عربي پسرلی تر پاتونونو وروسته یې د هیوادونو وضعیت بهتر شوی دی. خو په نوې نظر پوښتنه کې په 13% کسانو دغه ډول نظر څرګند کړی. دغه نوې نظر پوښتنه په بحرین، کویت، عمان، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، مصر، الجزائر، عراق، اردن، لبنان، لیبیا، المغرب، فلسطین، تونس او یمن کې شوی.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قسیم سولعمل د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د زینو مقالو مهمه برخه دروروي.
د کابل چاپ رسپانو نن د ګڼو نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان د امنیتي حالاتو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ناسم وضعیت په اړه لیکنې کړې دي. سرنوشت رسپانی خپل سرمقاله د طالبانو لخوا د عمرې په نوم د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو او د شفق په نوم د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیاتو ته ځانګړې کړې ده. د مقاله لیکونکي په لیکنه سره لدې چې دواړو لورو په خپل عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب ډاډ ورکړي، خو زیاتوي چې د دغه جګړو لویه برخه قربانیان یوازې ملکیان دي. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې د جګړې په دوه خو کې هم یوازې افغانان قرباني ورکوي او ګټه پر دوی ترسیږي. دا مطلب په پای کې سپارښتنه سوي چې دوړ لوري باید د ته پام وکړي چې د جګړې پر ځای د سولې هڅې پیل کړي او د افغانوژنې پر ځای افغان ژغورنې ته مټیره بډوهي. وی ساو رسپانی بیا په خپلې مقاله کې د هلمند پاړه د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونو ته اشاره کړې او لیکي آیا د هلمند سقوط په وی استعفا جبیره کېدای شي. د مقاله لیکوال زیاتوي چې که خبره د اصول وي نو باید امنیتي مسولینو لدې وړاندې لا استعفا ورکړي وای. په مطلب کې وړاندې راغلی چې امنیتي مسولین په 3.5 کال کې د هیواد د ناسم امنیتي وضعیت په خاطر د استجواب لپاره په وار وار ملي شورا ته ورغوښتل سوي او هیڅ کله هم دوی نه دي ستایل سوي. همدې ورسپانی په بل مطلب کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونې او ورسره د ناوړه چلند په اړه لیکنه کړې ده. په مطلب کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راخیستل سوي چې وایي په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو او نړیوالو ادارو سره په جدیت خبرې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼه بیا د افغان کډوالو په اړه د ښاغلي زاخلوال خبرې نقلوي او وایي چې په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورونې په اړه د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ته شکایت کړی دی. ورځپاڼې د مطلب په پای کې د یو شمېر سیاسي کارپوهانو نظر هم راخیستی چې وایي پاکستان تل د افغانستان له مجبوریتونو استفاده کړې او له دې لارې په افغان حکومت د خپلو غوښتنو منل غواړي.
لسمی بجی شوی دی د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار خبريږي. خو اوس له رحمت افغان څخه د مهم خبرونو لنډی زورو.
تمه ده چې د افغانستان اجرا رئیس عبدالله عبدالله سبا د اسلامي هیوادونو د سازمان په سرمشریزه کې برخه واخلي. د افغانستان حکومت پسلنۍ جنگي پلان او د افغان ځواکونو 15 کلن جنگي پلان تصویب کړل. په کابل او بغداد کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې باور دی چې د طالبانو د ملاتړ ملا اختر منصور ډله د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. د کونړ سیمې چارواکي وایي په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 9 وسلوال طالبان وژل سوي. ایران او ایتالیا یو لوړ دوه اړخیزې موافقتنامې لاسلیک کړې. دا موافقتنامې تهران ته د ایتالیا د صدر اعظم ماتیو رینزی د سفر پر مهال لاسلیک شوی. د هلند پوځي پولیسو تیر ورځ ناوخته د مستردام پر نړیوال هوایي ډګر کې یو مشکوک کس نیولی چې له عمله د هوایي ډګر یو برخه تخلیه کړای شوه. او د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره نن په جنیوا کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلېږي.
او اوس هم اونیس پروګرام کور کله.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
پریشانی جگرخونی به پیسگی منگه خور از پزون که ندنی دل خوری که رکتر را بده وی
دیو داسی چه خبری مواوری دلی چه پا ماین که پخه غوطه شوی و تاسو چنگا آیا پخ پلسی ما که دی ماین لگ واخ سر مخی
دا بلچه نو ویڅکا دغه کړه ته دا هاندي بهغه ها نه وغه مینو دا چایده وکړه په خیر کته سوي دي
قدر منه وردونکو ماین هغه پر دښمن دی چې په هیڅ زړه خوګین نه لري. په افغاني ټولنه کې به داسې کورنۍ ډېرې کمې پیدا شي چې له ماین نه بدې خاطرې ونه لري. چا خپل نږدې دوست له لاسه ورکړی او د چاغو هم لاس پښه د ماین په چاودنه کې غوڅ شوي دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو په 1999 کال کې خپل کار پیل کړی دی. د دوی د سروې له مخې تر اوسه 80% ماینونه پاک شوي دي، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې عام وګړي د ماین له بدو پیښو سره مخ کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه د هغو د سترګو لیدلی حال اورو.
دستلنه و دښتې ته په ماین باندې پخې شو نو د دواړو پخې د ماین دتللې وي. ډېر رنګ جوړ د خپل ژوند د خپل ژوندۍ نه سره کوم مجلس کې مثلا وادي وي یا پاتیا وي یا بل خپل خپلوان کې کومه غوي نشته لای ما شپه ورځ کور کې بیچاره خرڅې په جای کې وي نو ډېر په تکلیف ده.
چاپره کې ماین ورته وای دا پوښو نه ده چې دا ماین ده او دا نیول ده پیسته و چې څنګه یې نیسی دا غلاس بیچاره قطس ما د چینه ډیر زیات رنج جوړي. هغه راته وویل وای یوازې نه رنج چې زه وړم د دې لاس نه چې ما لاس قطا شو نو هغه کسان چې کوی ده هغه بیچاره غنیا شهیدان شوی ده یا مړ شوی ده یا تلې تلې دي نه او د کسان چې نه پویږي هغه چې به وباسي یا هلته کار کې چې جوړ کې نو هغه الوزي.
روبا خانو کې وی کی و نور په اشادارو کې و پخچی به راتور نه کړې پخڅو کې به و په دغه رقم مشته ته مونږ خپل ځان بریدلو باید ډیر خلک فکر وکړي پدې کې چې تاسو کوی پکې وانه لږی
کندانی و داغ غات بالای و داغ سیمان چپو کری استلی داغ مینن واز مرد کوری کی واز دی یه مردی واز کور نده تیر خلق کوری کی مرد کورن داره کم سیو کرد تا دانال نیج داغ مولی داغ پشکرش نسیوی داغ زدی خرابیوی
رادو کسانو ته چې په ماین ور برابر شوی او د بدن غړي قطع شوی دی محمد نعیم چې په خې غوڅه شوی لژن ډیر نه خوښ کاری وای وس سختګی په ډیر په تکلیف کړی دی
سختی را باندې ډیر ته رسوي به په خې سختګی په خوږی کې زړه ډیر په تکلیف او مزالات می شخ پاتې سو سیغانو بس ما ته معلومه خدای ته معلومه سي کته منډه کې پورته منډه کې جنگ جدل پریشانی جګر خونی بے پیسګی زخمی گیری ورورم شهید سب منگا خور از پزون که ندنی زنی خوری که رکتر را بانده وای خود دار طول خبری امی خواست زده ما پا خمین بانده والو تزا بانده خواه در دیر تکلیف و سماتا میلاو ست مزاقا رقم زالا داده منگ دی افغانستان دی خلقو بانونو سخ شالی
د ماین لپی خو سره مخ شوی کسان اکثره د سوق دی چې د کورنۍ نفقه ورپغړه ده کریم الله وای چې وس د تایران يم چې خپل بچو ته یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم
کور کې موږ اتنه پرې وخت کې چې موږ ماین ور وزولو نو موږ په دغه خپل ځان ته هم چې کتل چې هو ته ګورې چې موږ خیم د لاس لړل موږ په اینده کې کاروبار هم نشو کولای موږ په څه کوو دغه چې ژوند په مخ تریخ ته مومیدل فرض مثال چې ماشینه هغه وخت کې درلو بد به ماشینه په موږ باندې قطع شو د بل خانم کې دغه څه به موږ کاروبار نشوي کولای نو ژوند په موږ باندې ډېر تریخ ته مومیدل ځکه چې د اولاد نه پخم نه پیدا کېدل یو نمرې راکړې ته تر سر نه جوړه ده هم جوړ نه
پکانو کې هم داسې کسان شته چې د کار په وخت په ماین ژوبل شوي او بدی پیخي تجربه کړی دي د ایم ډی سی موسی له دوه تنو کارکونکو سره د دوی په کار کې د ستونزو په اړه غږیدلی یو
ضربت منام ده ولایت په پکتیکا ده کابل برق نه ده کابل ته برق نه مونږ نه سره لاندې تر ټولو په ولاندې دغه ټول مونږ نه مش پاکړی دي کچېری ماین پاکا نه وای په کابل کې په برق نه وو په دومره سختي باندې مونږ یو ماین باید سوچ ته کینی ډیر په سختي باندې پاتې یا په خپل ځان په وای یا په ماین باسي زه کومار خو دیم ځکه په ما باندې کې ده ډیر تکلیف او زحمت و زموږه تقریبا په د وسنی وخت کې په سوروبې کې دوه نفر دواړه سره ګډه لاس ورکړي یو دی شبرغان او یو دی پغمان شبرغانه کې دي او دواړه سره ګډه لاس ورکړي زموږ د ورور دني وګور څه د لاس ورکړي
تاسو ولې دې ورور خپل په ماین کې لاس ورکړي کنه اوس ولې دې سره خبرې وکړو تاسو خپل نوم راته وایي
ایمانو محمد نازم نیازی په پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکی جلال آباد کې موږ کار کوو د سرخرود ولسوالۍ کې هغه وخت کې موږ سپیډر لود کومکیم دی ټی سی موسسه سره په پاکی کې برخه اخستره نو اول به کار موږ ورته کوو به دغه نورسته سپیډ ماین پیدا کړو د ټی سی د موسسه د ماینر به هغه ماین به هغه خونسا کوو بل اخر تقریبا د ورځې 12 بجې بل پوره سوي نه یو لس نیم بجې وې سپیم موږ کټه ک د سرخرود ولسوالۍ کې غی کارو ک سپیډ ماین پیدا دې ځای کې یو لار کته سیو د سې مینونه اوس ته په فکر نه کوو چې دې ځای کې د مین یعنی په عام پاکو لار کې هم د مینونه و هغه چې موږ سپی ته تو پر کو په دغه حالت کې زب مین باندې اولو ته نه نور زه په نسو مغرز زم به زه په خورته وړم ما به خپل چپ اپ خا او چپ سترګ الله سور کړی و تقریبا یو هفته وروسته زه په وښه راغلم ان تر یو هفته پورې هم زه به وښه پروتم
اه سانه د لګم نه د پیات کلست مین ته برابرې دی لور باندې خطلې کم دی نه د پیات
د انسان باندې یو سخت صحنه راځي د خپل ټول له مخه ته راځي دا بچی کورنۍ او صحنه دا به څه حالت لغوی خبر سي په دغه وخت کې زه مین زوبر کړم ما پلا کور کې نه و دلته راغله افغانستان ته راغله موږ فامیل هلته نو دا هم ما په زړه کې تیر سو د ما دا زخمی تو بلته په دې حالت کې لاړ سي پلار دلته دا ماشومان کور دا وسنګ کې واقعا څه ډیره دردونکې حالت دي
کله ست شفانه کې بیرته پوه سولې بل چادر تویلې چې په خالي نسته قطه سوي خپل پوس وي څه رقم
نه کله چې زه شفخانه کې پروتم په بستر کې ما ته چا ونه ویلې ما به پلار ته ویلې ته ما جیکه شخصا هم زه وګرځم نو هغه به ما ته ویلې ته اوس نسې ګرځېدلی ته زخمونه دي ډېر زیات دي نو خو ما ته یې نه ویلې چې تا پښه نشته په اوومه ورځ باندې د ما دویم پاسمان کوو نو دې وخت کې موږ رئیس هم راغلی ما پلار هم هلته و زه یې نن عملیاتخانې ته بیا وړنم چې دا پاسمان کله چې د ما پښه داسې بره راجیګه کړله چې زه ګورم چې ما پښه نشته ده خو دغه لحظه کې په ما باندې ډېرې بد حالت راغی دا وجود می و دا هغه می ډیر خراب سو زدا پکا مولی دره بخلی سو حالت راغی چې دماغ سره ودرېږي خو بیرته مې ځان مې خپل تشویق کوس نه خدای سره مړ نه یو خدای سره نور تکلیف درته نه دا دا خو ځواندی بیا هم نمغه وخت نه تقریبا شل شپې تیرې شوې نمغه وخت نه تر اوسه پورې آی سی آر سی هغې کې مونږ پښه جوړو اوس بې لکړې او بې ښه بې بده ګرځو
د امریسی د موسی د عملیاتي برخې مسول محمد عالم فرمولی وایي چې د دوی کارکونکو اوس په ډیرو کمو ولایتو کې کار کوي. ښاغلی فرمولی علت د بودیجې کمښت ګڼي.
کابل کې جریان لري، په قندار کې جریان لري او په هلمند کې جریان لري. په خو موږ دا پروګرامونه واسه او البته بودیجه مو زیاته او په ټول افغانستان کې موږ کار کوو. اوس بودیجه چون محدود شوی دی او پرسونل هم محدود شوی دی په محدود ولایتونو کې کار کوو. د نمونه په شکل باندې د میس عیناک پروژه وا چې موږ پاکه چې دغه تقریبا نه ټول افغانان تر رسیدي ځکه چې وغټه پروژه دی دا د ایم ڈی سی په وجه پک شوی دی. کابل قندار روډ چې تاسو ویني سړک چې بس ازي وشه دا د ایم ڈی سی د مسله خو پک شه. د قندار هرات سړک چې تاسو ګورئ، هرات فرا سړک چې تاسو ګورئ، غزنی پکتیکا سړک چې تاسو ګورئ او کابل ګردی سړک چې تاسو ګورئ او کابل جلال آباد سړک چې ګورئ دا د ایم ڈی سی لخوا پک شوی دی چې دا د دوی فعالیتونه دي چې په جریان د خپل کارونو کې دا فعالیتونه یې کړي دي.
د محمد عالم له نظره دوی تر دې دم ډیر کار کړی خو ځینې کسان بیا وایي چې د ماین پاکۍ مسول که څنګه چې ښایي هسې کار نه دی کړی. د لوګر اوسنی حاجي کمال په همدې اړه وایي
مرسات ډېر تشکیلونه لري، اما کار بغت شکل نشي کولی ځکه اول خو د دولت تر اوسه پورې په تسلط نشي. ستاسو څومره پیسې راځي، فنډ څومره راغی، څومره مصرف دغه مینونه خو په اکثره د جایې کې چې دوی وایي چې موږ پکړي بیا په غېږ کې دغه ضرر پیدا شوی په غېږ کې مین نه پاتې دي. اما دوی ته یو ډېره ښه طریقه دا ده چې دغه مینونه خو سابقه موږ پکړي دي خو چون نه وي کېښودل شوي دي، در حالې کې چې هغه مین چې کېږي هغه د شلو کلو مخکې مین یعنې په صحیح صورت نه پاتې.
خو د مین پاکۍ د موسو مسؤولین بې دانه مني چې دوی کم کار کړی. یو ځل بیا ښاغلی فرمولي
د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام چې دا یو مشخصه ځانته پروسه یا طرز العمل لري. کله چې ډونر کوم موسی ته کومه پروژه ورکي دغه سره کومکې پیسې ورکي د هرې په اصطلاح افغانۍ وایي د هرې افغانۍ په مقابل کې هغه موسسه مجبور و مکلف ده چې جواب دی هغه ډونر ته. نو په دې پروسه ډیره شفافه روانه ده. د هرې افغانۍ په مقابل کې هلته متر مربع صحه پک شوی دی. کله چې موږ خپل پروګرام جوړوو پیسې چې راځي د هغه په مقابل کې موږ ته وایي چې تاته یو میلیون ډالر زه در کوم، د یو میلیون ډالر په مقابل کې د تا نه لس میلیونه صحه زه پاک سازی غواړم. موږ مجبور و مکلف چې هغه صحه ورته پاک او دا پروسه ډیر شفاف دی. د خلک چې دغه نظرونه لري یا هغه لري د نظر زره دومه د ما تقریبا درویشت کاله اوسه چې دا موسسه کې کار کوم په مختلفو بخشو کې مې کار کړی دی. پروسه شفاف دی او کوم معاش چې دوی ته اوله شوی دی هر سړی د خپل معاش مطابق د هغه نه برخوردار دی. اضافه په دې کې څوک اختلاس نشي کولی.
کوم کسان چې ماینونه ږدي او د هغو د چاودنې په وجه انسانانو او نورو ژوندیو موجوداتو ته د سر زیان اړوي دا عمل د اسلام له نظره څنګه دی؟ له دیني عالم محمد عالم مدني څخه اورو.
د اسلام له نقطې نظره من خو ډېر یو مضر اله ده. د ځینه ډېر واړه مضر شیونه چې د انسان د صحت دپاره یا د محیط دپاره مضر وي د اسلام مقدس دین د هغې منع په ډېره کلکو الفاظو سره کړې ده. مثلا د اسلام مقدس دین چا ته اجازه نه ورکوي حتی په لاره کې هلته مضر شیان واچوي، لکه ښیښې، لکه ازغي، لکه تیږې واچوي چې د خلکو دپاره د ازار وضعیت باعث شي. هغه پیاده لارې وي که لوی لارې وي، دغه شان په نور عام محیط کې هر هغه شی چې د انسان یا حتی د حیواناتو د ژوند لپاره مضر تمامېږي د اسلام مقدس دین په ډېره کلکه هغې مخنیوی کړی ده. کوم خلک چې هغه ځان ته مسلمانان هم وایي او هغه دا کارونه کوي، مینونه د خلکو په لارو کې ښخوي او بې ګناه خلک د هغو د قتل باعث ګرځي، قصدن وي او که سهون وي، دا یقینا یو جرم دی او نه بښونکی جرم دی. ړوند غشی دی چې په هر چا ورغی. د اسلام د مقدس دین له نظره دغسې کار چې هر څوک کوي، هر څوک چې وي، هر نوم باندې چې وي، بېل شکه چې دا جرم. په حدیث شریف کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو مسلمان وینه تویول دا د الله تعالی په نس باندې د ټولي دنیا د ورانېدلو نه هم سخت دی. نو د دې جزا جهنم ده. د باندې به د الله تعالی غضب وي او د الله تعالی لعنت به په دې باندې وي او الله تعالی د دین علاوه هم سخت عذاب وعده له داسې خلکو سره کړی ده.
چار
اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خوګوریدونکو سلام چارواکی استعفا تم لا تړلی ده او هر ورځ یو نه یو چارواکی استعفا کړی وی او خلکو هم د تیښتې لار نیولې ده څوک په سمندر کې ډوب شول او څوک هم په لار کې لیوان وخوړل خو زیاتره چارواکی داسې مسمس کیږي چې ته به وایې د کوم آرام پرمختللي او ماړه هیواد چارواکی دي د خبرونې په پیل کې مو له یو چارواکي سره مرکې ته رابولو خا چارواکی صاحب تا خو به تل د خاینانو شکایتونه کول او بد به دې پرې ویل د هر خاین نوم به دې براله اخیسته نو اوس خو له هماغو ټولو سره په یوه دسترخوان ناست یې زړه دې نه دی پتنګ
له لرې سړي ته هر څوک خاین ښکاري خو چې څومره درنږدې کېږي همدومره سړي ته ښه او درون معلومیږي
نو له دې ښکاري چې تا غلط ګمان کوه او د خپل غلط ګمان په اساس دې دغه درانده کسان سپکول ها
راځه له دغه باسه به تیر شو زه وایه چې سوله به راشي که نه
نو دا پوښتنه خو زه باید له تانه وکم ځکه چې د سولې د راتلو او یا نه راتلو په جریان خو به ته ښه خبر یې
که سوله راشي ډېره به ښه شي آرامي به شي امنیت به راشي او د خلکو مرګ و ژوبله به کمه شي
په دې خبره خو هر څوک پوهیږي او په دې هم پوهیږم چې د ما پام بل طرف ته اړوې ځکه چې د ما د پوښتنې سم ځواب نه لرې
د کومې پوښتنې
هغه د خاینانو او خیانت پوښتنه هغه چې تا به ډېر بد وړل ورڅخه
د ډالرو مخ ډېر نازک دی او د قدرت موټر او چاپلوسانو د ښکته پورته کېدو خوند دومره ډېر دی چې سړی د خاین او خیانت په هکله فکر کولو ته هم نه پرېږدي
نو داسې ښکاري چې د فساد دغه خوسر ډنډ ته تام وردنګلی دي
ما ته خو کوم فساد نه ښکاري ګمان کوم چې دا د خلکو کوم وهم دی چې حقیقت نه لري
کله چې ته چارواکی نه وې نو هغه د خیانت فساد او مفسدینو په ضد ستا تبلیغات د تا وهم وو
شاید ډېر وخت سړی نه پوهیږي چې ولې سړی د نورو په هکله فکر کوي د هغوی د خیانت او فساد په هکله خو اوس باور لرم چې زیاتره وخت دغه فکرونه سړي ته په محرومیت کې پیدا کیږي او اوس چې ګورم نو هیڅ فساد او مفسد خیانت او خاین نه وینم چې دا به د لوړ موقف او څوکۍ علت وي او که به کوم بل څه وي
نو اوس څه احساس کوې
چې رښتیا درته ووایم نو د ویرې احساس کوم او کله کله د ملامتیا احساس کوم
له څه شي ویرېږې
له دې چې دغه موقف او څوکۍ مې له لاسه ونه وځي ځکه اوس پرته د ځان له صفتونو اورېدلو د ملګرو له راته ښکته پورته کېدلو او میلمستیاو هیڅ ژوند نشم کولی او که یې وم کم بې خونده به وي
رواجونه وخت په وخت بدلیږي تر دې چې خزینه فاتحې د واده درجې ته رسېدلې دي راځئ له یو نوي بدلون مو خبر کړو
سبا ته فاتحې ته زم نشم کولای
د چا فاتحه ده؟
د انیلا د مور فاتحه ده
کور کې ده؟
نه د نوي خر د فاتحې په سالون کې ده
زنو بیا خو راتلی شي
ولې
ځکه چې یو لاس پورته کول دي چې دعا مو کړه راپاڅېږه
کاشکې دغسې وای تر مازدیګر هم نشم تېر راتلی
ولې
خو ملګري خپلوانې او نور پېژندو یې راځي چې له هر یوې سره یو یو سلام هم ورکم مازدیګر کېږي
او ښځې فاتحه د مجلسونو او خبرو ځای نه دی مړي ته د دعا لپاره خلک ځي او د مړي د وارثانو د تسلیت لپاره
د نرانو به دغسې وي د ښځو داسې حال وي چې د قاري غږ هم څوک نه اوري
زه خدای موسمی که زه به څه ووایم نو
یو څو زره افغانۍ راکړه
د څه لپاره
وای د څه لپاره د جامو او د زیوراتو د کرا لپاره د تا په کور کې خو نه د ښو جامو خاونده شوم او نه د ښو زیوراتو
جامې او زیورات څه کوي لکه چې د فاتحې نه وروسته کوم واده ته روانی.
واده ته نه ځم، د فاتحې دپاره یې کرا کوم.
د فاتحې لپاره؟
هو، ټول عمر مې همدغه کار کړی، خو ته مې نه خبرولې. فاتحه نه وي، سم د جامو د ارایشو او د زیوراتو نندارتون وي. و رښتیا، د ارایشګه پیسې م راکه.
دا څه وایې؟ دا څه ډول فاتحې دي؟
د تا نو ډېرې زده دي، نن یې عکسونه درته اخلم چې سر دې خلاص سي. سلام وروره.
وعلیکم سلام. څه مو ویل؟
او کرایي جامې مې په کار وې.
د واده لپاره که د کوژدې لپاره؟
د فاتحې لپاره.
ښه ښه، د فاتحې سالون ته ځې؟
هو.
ما ویل چې آرایش دې ډېر غلیظ کړی، نو حتماً د فاتحې سالون ته ځې.
څه وکړو وروره، پرته له مړې ژوندي هم نه کېږي.
رښتیا وایې، ما سره خو دغه څو ډوله د فاتحې جامې او دسکولونه دي، نوي مو راوړي دي، فرانسوي او استرالیایي دي، خو له دې سره د زمرد او طلا ګاڼې هم پکار دي. هغه څنګه کوې؟
هغه م ورسره کرایه کوم.
له ما سره شته، خو ضمانت به یې څنګه کړې؟
کرایه څو ده؟
کرایه یې لږه ده، ایله 2000 افغانۍ شي، خو ضمانت یې 2 میلیونه باید وي.
د کور قواله مې راوړې ده، د 1.5 لک ډالرو کور لرو، د هغه قواله به درته کیږدم.
د وکیل ګزار او د کوڅې څو تنو لاسلیک هم پکار دی، هغه راوړه، جامې او زیورات به درکړم.
ښه نو، لاړه به شم، هغه به راوړمه. خدای دې نه بخي دغه مړي چې دومره ورسره په عذابېږو.
وخورې، هسې مو ځان ته مصیبت جوړ کړی، په خپلو عادي جامو کې چې ورشي څوک به دې راوباسي؟
څوک مو نه راباسي، خو بیا به په خدای که د ښځو له پیغوره خلاصه شم. واده یې یو غم دی او د مړې فاتحه یې بل. لیونی یې کړو، اوس له واده نه فاتحې ته ډېر آرایش او سینګار پکار دی.
وی دا څومره ښکلي جامې او دا قیمتي ګاڼې دې څه وخت اخیستې دي؟ تا خو چا ته ویلي هم نه دي.
ابل ورځ د غوټۍ پلار راوړی وې، ویل یې په کور کې اغونده.
ښه، دا یې د کور لپاره درته راوړی وې، لکه چې ښه پیسه داره سوې.
پیسه داره چیرې یو؟ خو پرته له جامو هم نه کېږي. د تا هم نامه خدای ښکلي دي، قیمته به دې اخیستې وي.
راوړی یې دي نو، نوره خبره نه یم چې په څو به یې اخیستې وي. ځه، په کرایي جامو خو مې ښه وسوځولې.
مور مې در واچاوه.
څه دې ویل؟
نه، مړې ته مې دعا وکړه.
او اوس دغه د وچ ځنګله د کارغانو د هنري ډلې سندره هم واورئ.
جان بد دوزخ لکڑی شینا
خدای دی جانان همو قرار که خدای دی جانان همو قرار که
ننګر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر نقیب الله لاروی برای افغانپور سپوږمۍ ستاره امینی او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
زوان دا چوکی چه گولی و رده زوان دا چوکی چه گولی و رده دا پل نکاو دا بابا پر کلی دیه دیرا کی دی خلوان پرات دی تو که پرون سو که بابا گشتلی جوان تا سوکی چه گولی و روی ते जनाजे रा पाते दमर के छुबो कले को रखे से पुष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल और रखे से दफ्ताई ता पार जवाना मोरवा پل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ جیدا ابھی پغیس کے ووینی کرم او ما شم و بنا جوانا تا چوکی چھ گولی و روی چه بیا دا سوزی دلی دستی دا پیغلو چونو تا گلو نیراوڑی دا غم لسان دوست دلی سوی کچه یا تنونو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نی اجوانا چل دادا خونیانو چالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا پریزا مور چل دادا خونیانو چالی دستا دفلار سادا تبر خاتلان دادا رخ دنو لٹوارانو چولی ساد شاد عید کلی مانو درنا پتا باب یو بانجی نسری جی داد پردیو پرکاسو لوی سوی ساپا
Lala e chani samna sakre